السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه ترې ولو سبجو د چې د خپل همکارانو په مرسته یې زاله وړاندې کوم. سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. پر پرونی کې ورچې د کوټې شیګان وای د پاکستان د حکومت پر ضد د نویو مظاهرو پر پلان غور کوي. نور راپورونه ورسته معرفي کیږي. اوس له محمد قاسم سلیمان څخه خبرونه اورو.
السلام علیکم پام کړی مهمو سر ټکو ته. افغان حکومت د هیواد ټول امنیتي ارګانونو ته دنده سپارلې ده چې د دولت د وسلوالو ځواکونو له تشکیل بهر د ټولو هغه ډلو د عملیاتو مخه ونیسي چې د نړیوال ائتلاف لخوا په ځینو ولایتونو کې جوړې شوي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه د اسنادو غوښتنه کړې چې پکې په دولتي ادارو کې د فساد زیاتېدو ته پکې اشاره شوې وه. او په کوټه کې شیا مشران نن په غونډه کې په دې اړه پریکړه کوي چې د شنبې د ورځې د بمی حملې قربانیان خاورو ته وسپاري او که د اعتراض لپاره له ښخولو ډډه وکړي. پوره خبرونه واورئ. افغان حکومت د هیواد ټول امنیتي ارګانونو ته دنده سپارلې ده چې د دولت د وسلوالو ځواکونو له تشکیل بهر د ټولو هغه دولت د ټولو هغه ډلو او پوځي قطعو د عملیاتو مخه ونیسي چې د نړیوال ائتلاف لخوا په ځینو ولایتونو کې جوړې شوې دي. د پریکړه پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا په غونډه کې وسوه. په غونډه کې یو هیئت دنده وسپارل شو چې سمدستي له نړیوالو ځواکونو وغواړي چې د قطعې د افغانستان په امنیتي ارګانونو کې مدغمې کړي. افغان ولسمشر کرزي تېرې چهارشنبې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د لسګونو ملکیانو له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوی عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد اظهار کړ او په روانونی کې د یو وینا پر مهال ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د نړیوالو پوځیانو لخوا د بمباری د مخنیوي حکم صادر کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرایمو سره د مبارزې له ادارې غوښتي چې د هغه نوي راپور په اړه د اسناد او شواهد ورته وړاندې کړي چې پکې په افغانستان کې د اداري فساد زیاتېدو ته اشاره شوې. د دې ادارې ویاند بصیر عزیزی ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
د افغانستان لوی څارنوالۍ وضاحت غواړي او معلومات غواړي د یو ان ای ډی سی دفتر نه په کابل کې چې دوی په کوم ارقام پر اساس په کوم شواهد او مدارک پر اساس دوی داسې یو موضوع نشر کړی ده چې په افغانستان کې تقریبا 3.9 میلیارد ډالر حکومتي ادارو ته رشوت ورکړي دي.
ملګرو ملتونو تیرونی د افغانستان په دولتي ادارو کې د فساد د زیاتېدو په اړه راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي چې تیر کال په افغانستان کې 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړل شوی دی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې وسلوالو مخالفینو د هیواد د مخابراتي سیستم نږدې 300 برجونه یا ټاورونه ویجاړ کړي دي. د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین د ولایتونو د مخابراتو د رئیسانو په کلنۍ غونډه کې چې پرون په کابل کې جوړه شوې وه له دې وینا سره په څنګ کې یادونه وکړه چې اوس مهال د هیواد په سلو کې 90 وګړي له مخابراتي خدماتو ګټه اخلي او دوی هڅه کوي چې د هیواد ګوټ ګوټ ته د دې خدماتو لمن وغځوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 10 کلونو کې د مخابراتو په سکتور کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر پانګونه شوې چې له 200 زرو زیات کسان پکې کار کوي. او د لومړي ځل لپاره په بدخشان کې یو پوهنتون د دې ولایت د والی لخوا پرانستل سو. دغه دولتي پوهنتون 15 پوهنځي لري چې د اقتصاد، کرنې، ادبیاتو، ښوونې او روزنې او شرایطو پوهنځي دي او د 2400 محصلینو د جذب وړتیا لري. د بدخشان د لوړ زده کړو رئیس پوهنمال خسرو ازادي راډیو ته ویل په راتلونکي تعلیمي کال کې به شاوخوا 1400 محصلین په دې پوهنتون کې شامل سي. د پوهنتون د جرمني په مرسته جوړ شوی دی. په کوټه کې شیا مشران نن په غونډه کې په دې اړه پریکړه کوي چې د شنبې د ورځې د بمی حملې قربانیان خاورو ته وسپاري که د حملې د اعتراض لپاره له ښخولو ډډه وکړي. په جنوري میاشت کې هم په ورته یو برید کې چې په نتیجه کې 6 کسان وژل شوي وه د کوټې شیاګانو د 4 ورځو لپاره د خپل مړو له ښخولو ډډه کړې وه. هغې بمی حملې 4 ورځني اعتراضونه وپارول او د ملکي حکومت د ړنګېدو سبب سول. د سنیانو ممنوعه ډله لشکر جنگوی د دغه برید مسولیت منلی دی. په کوټه کې شیا مشرانو پرون خبرداری ورکړ که حکومت په 48 ساعتونو کې د شنبې د ورځې د حملې عاملین ونه نیسي پراخ اعتراضونه به وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون هم پرون دغه بمی حمله په کلکه وغندله. خو د عراق د پلازمین بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د بم حملو لړۍ پرون لشته لشه 28 کسان وژل او له سلو زیاتې ټپیان کړل. د بمې چاودنې په صدر، حبیبیه او قاهره ښارونه او لشته لشه د بغداد په دوو ولسوالۍ کې وسوې. د روان کال لپاره په عراق کې په بمې حملو کې زیاتوالی راغلی او په دې ترڅ کې په شیعه مسلمانانو او امنیتي ځواکونو حملې هم زیاتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې سنی افراطي وسلوالو په عراق کې د فرقې تشدد پراخولو کمپاین پیل کړی دی. د لیبیا خلکو پرون د خپل پاڅون چې په نتیجه کې د معمر القذافي واکمنۍ نسکور رسوه دوهمه کلیسه ولمنځله. د ملي اسمبلی مشر محمد مقاریف چې په حقیقت کې د لیبیا د دولت مشر دی، د پاڅون د قربانیانو روح ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. مقاریف په ختیځ بنغازي ښار کې چې پاڅون پکښ پیل سو، سلګونو کسانو ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې لیبیا به بیا هیڅکله د تروریزم په ځاله بدل نه سي. د پاتون له کلیز سره سم له مصر او تونس سره د لیبیا سرحدونه بند سول او ځین نړیوال پروازونه وځندل، ځکه دا ویرسته چې بیا د تشدد پیښې رامنځته سي. په داسې حال کې چې د کاسوو خلکو د خپل خپلواکۍ اخیستلو پنځمه کلیزه لمانځي، د هیواد ولسمشر پرون وویل په اروپایي ټولنې او ناټو کې غړیتوب د دوی روښانه هدف دی. د کاسوو ولسمشر عاطفت یحیاګا دا څرګندونې په هغه پوځي پریډ کې وکړې چې له سربیا څخه د کاسوو د خپلواکۍ د اخیستلو د پنځمې کلیزې په مناسبت په پلستینیا کې جوړه شوې وه.
د کاسو جمهوریت نن په سیمه ایزو اړیکو کې یو مهم شریک دی او په اروپایي ټولنه او ناټو کې غړیتوب یې روښانه هدف دی. موږ د کاسو خلک د خپل تاریخ یو نوی پړاو پیل کړی، د سولې، تفاهم، همکارۍ او متقابل احترام پړاو.
په همدې مراسمو کې د کوسوو صدر اعظم هاشم تاچی ویلي چې د کاسوو په وړاندې اوږده لاره پرته ده. د کاسوو د خپلواکۍ د لمانځنې په مراسمو کې په پارلمان کې رسمي غونډه، د پلازمینې پلستینا په مرکزي واټ کې کنسرتونه او نور شامل دي. او وروستۍ خبر ده چې په ارمنستان کې خلک نن د خپلواکۍ تر ګټلو وروسته د جمهوري ریاست په پنځمه انتخاباتو کې ګډون کوي. که څه هم لری کېدونکی ولسمشر سرج سرکیسیان له شپږو سیالانو سره مخامخ دی، خو ښایي دویمه دوره کې بریالی سي. سرویګان ښیي چې دی به 70% رایې وګټي. په ایروان کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر ریچارډ ګیراګوسیان داسې وایي:
It's the least competitive election in Armenian history.
دوی وايي دا د ارمنستان په تاریخ کې نسبی رقابتي انتخابات دي. دا ښکاري چې ولسمشر سرکیسیان به دویمه دوره وګټي. د روان کال انتخابات په داسې حال کې کېږي چې ارمنستان په اقتصادي لحاظ له وروستي نړیوال مالي بحران څخه د راوتلو لپاره مبارزه کوي. دا وتر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ورزو د راپورونو برخه ده. د کوټی شیاګان وای د پاکستان د حکومت پر ضد د نویو مظاهرو پر پلان غور کوي. لوی سرنولي له ملګرو ملتونو څخه اسناد او شواهد غواړي.
چې دوی په کوم ارقام پر اساس، په کوم شواهد او مدارک پر اساس دوی داسې یو موضوع نشر کړی ده چې په افغانستان کې تقریبا 3.9 میلیارد ډالر حکومتي ادارو ته رشوت ورکړي دي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په تیرو لسو کلونو کې وسلوالو کسانو په سلګونو ټاورونه یا د ټلیفونونو انتنونه ویجاړ کړي. دې مسلې څه ستونزې پیدا کړي.
فضل کوي څوک دغه سره خبره کوي نو مجبور یا خو سټلایټ واخلي او یا داسې وکړي چې کونړ ولایت ته راشي. مشکلات د لارې، فضل هغه تهدیدات د مخالفینو دم ډېر غټ چالش ده.
نور مسایل هم څېړو. د 19 پروګرامونو په همدې خبرونه کې واورې. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه د بلوچستان یالد مرکز کوټی شیاګان چې د شنبه ورځې 14 15 اتیا عزیزان وژل او 200 نوري ورته ټپیان کړل وای چې د پاکستان د حکومت پر ضد د نویو مظاهرو پر پلان غور کوي. تفصیل احمد تکل سخوري.
د کوټی شیا مشرانو چې ور مورزنه 14 او په دې 14 کې د لسګونو انسانانو مړینه سخت په غوسه کړی دي. پرون په ټول پاکستان کې سخت اعتراضونه وکړل. په کوټه کې نږدې 4000 میرمنې ماخام محل د خار په واټونو کې ناشته وي. سړکونه او واټونه یې بند کړل او ویلې چې د خپل عزیزانو مړی به تر هغه خخ نکړي چې حکومت د دې برید عملان د عدالت منګولو ته ونسپاري. په ختیځ ښار لاهور کې څه باندې 1.5 شیعه معترضان واټونو ته راووتل او د حکومت د اقداماتو غوښتنه یې وکړه. په مظفر آباد او ملتان ښارونو کې هم کوچني اعتراضونه وشول. د کوټې شیعه مشرانو وویل چې د خپلو نویو اعتراضونو د پلانونو د څرنګوالي په اړه غور کوي. دوی د خپلو شپېتو تنو وژل شویو عزیزانو تابوتونه د ښار د جوماتونو مخې ته ایښي وو او مشرانو یې پر دې بحث کاوه چې د خپل اعتراض آواز په څه ډول اوچت کړي. ځینو ویل چې د اعتراض لپاره به د یوې میاشتې مخکینۍ پیښې په څیر خپل مړي نخښوي. په تیره جنوري میاشت کې د بلیارډ په یو کلب کې د شپږ اتیا کسانو له وژل کېدو وروسته شیعهګانو په داسې حال کې چې د عزیزانو تابوتونه یې ورسره وو د څلور ورځني اعتراض لپاره د ښار په منځ کې کمپونه ووهل. خو په پای کې د پاکستان صدراعظم په ایالتي حکومت کې بدلونونه راوستل او د چارو ټول واګې د بلوچستان والي ته وسپارل. شیعه مشران وای له حکومت د خپل ځان امنیت غواړي. د هزاره دیموکراتیک ګوند مشرانو حکومت ته 48 ساعته مهلت ورکړ چې د لشکره جنگوي وسلواله ډله وځپي. د بلوچستان د هزاره محصلینو د فدراسیون مشر نصرت الله یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افراطي ډلو له کوټې څخه یو ځنګل جوړ کړی. کوټه خار نه دی، موږ په یو خار کې استوګن نه یو. هزارګان په هغه ځنګل کې اوسېږي چې نوم یې د کوټه ځنګل دی. دلته هغه خلک واکمن دي چې زور لري. هزارګان د تروریستانو په لاسونو کې یرغمل دي. د دولتي او امنیتي ادارو غړي زموږ د مالیه په پیسو شاندار ژوند تیروي. د شنبه ورځ 14 په کوټه کې لسنی اکثریت سره په گاوند کې د شیعه اقلیت د ژوند سخت شرایط په ډاګه کوي. په دې سیمه کې ځینې افراطي سنی ډلې شته چې وایي شیعهګان مسلمانان نه دي. د کوټې د شنبه ورځې 14 مسؤلیت لشکر جنگوي افراطي ډلې منلای. دا همغه ډله ده چې د کابل په مرادخني سیمه کې د ابوالفضل په تکیه خانه کې د څباندې یو کال مخکې انتحاري حمله مسؤلیت چې 55 کسان یې ووژل هم منلای وو.
عمر دل چې د بلوچستان یاله د مرکز کوټې شیعهګان چې د شنبه ورځې 14 15 اتیا عزیزان وژل، پر دې باندې غور کوي چې نوې مظاهره وکړي او که څنګه د شنبه د ورځې د برید مسؤلیت لشکر جنگوي ډلې منلې دی. د افغانستان لوی سرنوالي د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې له ادارې څخه غوړي چې د خپل وروستي راپور په اړه دوی ته کره اسناد او شواهد وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې تیره اونۍ په یو راپور کې ویل د افغانستان نږدې نیمایي وګړو حکومت ادارو ته د مراجعه پر مهال شاوخوا 4 میلیارډ ډالره رشوت ورکړی دی. په راپور کې راغلی چې تر ټولو ډیر فساد د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو، پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو کې موجود دی. اسد الله الدین د لوی سرنولي له ویان بصیر عزیزي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې راپور له خپرېدو وروسته یې کوم اقدامات کړي.
بعد لدينا سيجدا موضوع دي افغانستان دي ملل متحد دي UNDC دفتر لخوا نشر سوط افغانستان لوی سرم علیکی دي لوی سرنوال سيب مرسیال یعنی وسنای دي افغانستان دي لوی سرنوال سرپرست جناب قرنپون و ربیب جلال سيب مشرای غنده جور سو بعد دسی پریک را وسو چه دي افغانستان لوی سرنوال وضاحت واری او معلومات واری دي UNDC دفتر نا پا کابل کی چه دوی پا کم ارقام پر اساس پا کم شواهد او مدارک پر اساس دوی دسی او موضوع نشر کرده چه افغانستان کې تقریبا 3.9 میلیارد ډالر حکومتي ادارو ته یا خصوصا د رسلو ادارې چې تاسو یاد دوی ته رشوت ورکړي دي.
عزیزي صاحب، تاسو تر اوسه ملګرو ملتونو ته په کابل کې رسمي مکتوب لیکلی او دا غوښتنه مطرح کړې چې تاسو ته کره شواهد وړاندې کړي، او که چېرې بیا هم ملګرو ملتونو تاسو ته کره شواهد درنه کړي، تاسو عکس العمل به څه وي؟
دا خو د افغانستان د لوی سرنوالۍ غوښتنه ده چې دوی باید شواهد مدارک موږ ته وړاندې کړي چې په کوم شواهد مدارک پر اساس دا موضوع نشر شواهد. چې شواهد مدارک ونو سي دا په دې معنی ده چې دا راپور افاقي ده، غیر منصفانه او غیر عادلانه ده، او پاینده کې باید داسې موضوع هیڅ وخت نشر ونی سي. تاسو باید شواهد مدارک ولرئ چې نی لرئ صاحب اتهام خپل هم په قانون کې شواهد مدارک پکې نشته، هغه خپل هم یو جرم دی.
عام خلک هم شکایت کوي چې کله دوی ادارو ته د خپل ستونزو د حل لپاره خصوصا عدلیه او قضایي ادارو ته مراجعه کوي نو هلته رشوت ورڅخه اخیستل کیږي. آیا تاسو د عامو خلکو دغه ادعاګانې هم ردوئ؟
تاسو وګورئ فساد اداري یوازې په افغانستان کې نه په ټول نړۍ کې ستا خو کچې فرق کوي. په ځینې وادو کې ډېر دي، په ځینې وادو کې کم دی. لس یوولس کال کېږي د نوي حکومت نه موږ نوي څارنوالۍ جوړ کړي دي، موږ نوي پولیس جوړ کړي دي، موږ نوي قضا جوړ کړي دي. فساد اداري مشکلات په افغانستان کې شته چې دوی نه چې خلک پیسې غواړي، البته یو مامور یې غواړي باید رئیس ته ورسي، چې رئیس یې غواړي باید هغه مشر ته ورسي، مشر چې غواړي باید وزیر ته ورسي. دا خلک چې دا ادعا کوي چې دوی نه پیسې اخیستل کېږي، ولې دوی یو بل مرجع ته مراجعه نه کوي؟
عزیزي صاحب، تاسو تر اوسه په دې برخه کې څومره دولتي کارمندان چې په هغوی باندې د رشوت ادعا شوې له دندې مو لرې کړي دي، داسې ارقام تاسو سره موجود دي؟
ډېر کسان دي چې په افغانستان حکومت کې فساد اداري په موضوعاتو کې دوی لاس درلود یا رشوت یې اخیستی و، دوی د خپل دنده نه ایستل شوي دي او حاکم ته بې معرفي شوي دي. او په لوی څارنوالۍ کې تقریبا تېر کلونه تر اوسه پورې 15 کارمندان خپل وظایف نه ایستل شوي دي او محکمې ته معرفي شوي دي او اکثر یې مجازات شوي دي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی و.
لو تر وو ورځې په اونۍ کې
اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپګڼو ورځپاڼو د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه چې ټاکل شوې د سبا په ډیلي کې جوړه شي لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د ټایمز آف انډیا مضمون راخستی دی چې وایي پاکستان په افغانستان کې د هند د رول د کمولو لپاره له برېتانیا مرسته غوښتې ده. پخلاینې ته د طالبانو د حاضرولو په مقابل کې پاکستان په افغانستان کې د هند د رول او فعالیتونو د کمېدو غوښتونکی دی. چراغ ورځپاڼه هم د هندي رسنیو په حواله لیکي ښایي راتلونکې سې شنبه د برېتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون له خپل هندي ساری منموهن سنگ سره په کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر همکاري او له طالبانو سره پر پخلاینې خبرې وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي پاکستان پخوا هم د افغانستان په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د هند پر کنسولګریو اعتراضونه کړي او هغه یې خپل ملي امنیت ته خطرناکې بللې دي. ملي احساس ورځپاڼه د افغان چارواکو له خولې لیکي په هند کې جوړېدونکې درې اړخیزه غونډه د پاکستان په زیان نه بلکې په ګټه ده. ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت د ویان خبرې راخیستې دي چې وایي له هند او امریکا سره د اړیکو پالل د هیڅ هیواد په زیان نه دی، په ځانګړې توګه د ګاونډیانو لپاره. ورځپاڼه وړاندې لیکي د هند، امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او پراختیا یوازې په سیمه کې د سولې، ثبات او پرمختګ په ګټه دی. ملي باور ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت د ویان له خولې لیکلي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې به د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې په سوداګریزو لارو چارو هم بحثونه وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي په ډیلي کې جوړېدونکې دویمه درې اړخیزه غونډه د کابل، ډیلي او واشنګټن ترمنځ همغږي او خپلمنځي مرستو د پیاوړتیا په منظور پلان شوې ده. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په یاد غونډه کې به تر ډیره د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وړاندې د افغان ځواکونو فعالیتونه هم وڅېړل سي. د سرمقالې د لیکونکي په اند پاکستان د افغانستان او هند ترمنځ په ښو اړیکو خوابدی دی او په افغانستان کې د هند له نفوذ سره حساسیت لري. لیکوال وړاندیز کوي چې کابل باید د افغانستان، هند او امریکا درې اړخیزې غونډې او همداراز نورو د رنګ غونډو ته زیات اهمیت ورکړي. دنیا ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکي پاکستان چې څومره په افغانستان کې په سپینسترګي مداخله کړې ده، بل یو هیواد به هم دومره سپینسترګي نه وي کړې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي په هیواد کې د مخابراتي فعالیتونو له پراختیا سره سره مخالفینو په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې د دې سیستم نږدې 300 ټاورونه یا ستنې ویجاړې کړي دي. دا خبره د مخابراتو وزیر پرون په کابل کې وکړه. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
که څه هم د مخابرات وزارت چارواکي له لسو کالو راهیسې په هیواد کې د دې سکتور پرمختګ د نورو برخو په نسبت زیات ګڼي، خو راپورونه وایي اوس هم په هیواد کې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي له مخابراتي خدماتو بې برخې دي. د دې لپاره چې په هیواد کې مخابراتي نظام نور هم پرمختګ وکړي، د دې وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ د هیواد د 34 ولایتونو د مخابراتو رئیسان کابل ته غوښتي وو سو په دې برخه کې د سیمه ایزو ستونزو حل او د مخابراتي شبکو پراختیا ته پر ګټورو لارو چارو بحثونه وکړي. د مخابرات وزیر امیرزی سنگین د مخابراتو د ولایتي رئیسانو غونډې ته وویل سره له دې چې په دې هیواد کې مخابراتي سکتور د پرمختګ او پراختیا په حال کې دی، خو په ځینو سیمو کې اوس هم امنیتي ستونزې د دوی د فعالیتونو مخه نیسي.
تمام تاسات مخابراتی همیشه تحت تهدید قرار داشته. ما تا یمی ده سال حداقل 300 تاور از دست دادیم.
ټول مخابراتي تاسیسات تر ګواښ لاندې دي.
په دې لسو کلونو کې شاوخوا درې سوه ټاورونه د مخالفینو لخوا ویجاړ شول. هر ټاور شاوخوا $200,000 لګښت غواړي، خو بیا هم موږ له تصمیم څخه وانه وختو او پر ځای مو نوي ټاورونه جوړ کړل. اوس د هیواد ډېرو سیمو کې 24 ساعته مخابراتي خدمات ترسره کیږي او هڅه مو دا ده چې دا خدمات لا پراخ کړو.
ښاغلي سنگین په هیواد کې د مخابراتي خدماتو پراختیا ته هم اشاره وکړه. ویل چې اوس مهال د هیواد د نفوسو 90% د مخابراتي خدماتو تر پوښښ لاندې راغلی او هڅه کیږي چې د دې خدماتو لمن تر لرې پرتو سیمو هم وغځیږي. د وویل له 10 کالو راهیسې په دې سکتور کې شاوخوا $2 میلیارد پانګه اچول شوې چې د دولت د مجموعي عوایدو 10% یې جوړه کړې او شاوخوا 200,000 خلکو ته یې د کار زمینې برابرې کړي دي. که څه هم په دې هیواد کې مخابراتي سکتور د پام وړ پرمختګ کړی، خو داسې سیمې هم شته چې مخابراتي خدمات نه دي وررسېدلي. د نورستان ولایت د مخابراتو رئیس محمد جان نورستانی ازادي راډیو ته وویل
مخابراتي ستونزې نسبتا د مرکز حل دی، خو د ولسوالو په ارتباط باندې مشکلات مونږ ډېر زیات لرو. ممکن هلته نشته، اتصالات خو بیخي نشته، روشن هم یو لري خو هغه هم کافیت ښه نه دی. کله بند وي او کله خلاص وي او داسې رقم مصارف لري چې هغه د سټلایټ د مصرف نه ډېر دی. فقط په نورګرام ولسوالۍ، دواب ولسوالۍ او مواما ولسوالۍ درې ولسوالو کې زموږ مخابري فعلا فعال دي. په وایګل، منډول او برګمټال او کمدیش په څلورو کې مونږ مخابراتي سهولت نه لرو. فضل کوي څوک دغه سره خبره کوي نو مجبور یا خو سټلایټ واخلي او یا داسې وکړي چې کونړ ولایت ته راشي. مشکلات د لارې فضناغه، تهدیدات د مخالفینو دم ډېر غټ چالش ده.
په افغانستان کې اوس مهال 4 خصوصي او یوه دولتي مخابراتي شبکه فعاله ده. دا وزارت وایي د راتلونکي لمریز کال په سر کې به د هیواد اتباعو ته د الکترونیکي تذکرو ویش پیل او هڅې به تیزې کړي چې حکومتداري هم په راتلونکو کلونو کې الکترونیکي سیستم ته واړوي. خو خلک غواړي چې د مخابراتي شبکو د خدماتو کیفیت لوړ او بیې راټیټ شي.
په همدې حال کې د میدان وردګ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو د یوې مخابراتي شبکې انتن ویجاړ کړی دی. تفصیل د سید شاه سقیم په رپورټ کې.
د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په چک ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي شبکې ولاړ انتن په چاودیدونکو توکو الوزولی دی. دوی وایي په دغه سیمه کې دوی نورې مخابراتي شبکې هم انتنونه لري او فعالیت کوي، خو وسلوالو پکې یوازې همدغه یو انتن په نښه کړی دی. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي چې دغه پیښه تیره ورځ په چک ولسوالۍ کې شوې ده. دی وایي انتن وسلوالو طالبانو الوزولی او دوی تر اوسه له پیښې سره د تړاو لرلو په تور لا څوک نه دي نیولي.
دغه پایا د روشن خوا کې چې کوم بله پایا هغه د امتحان دغه نه دغه وزول شوي، مګر د روشن پایا الوزول شوي او د وسلوالو طالبانو دی په تور څوک نه دي نیول شوي. په چک ولسوالۍ کې د اتصالاتو مخابراتي کمپنۍ هم فعالیت کوي، همدارنګه د سره په تنګ کې د امتحان مخابراتي شرکت پایا هم شته دی.
تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ځینو ولایتونو په لیرې پرتو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې د دوی له لاسه خپل انتنونه بندوي.
بلخو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي دا کوي چې په تیرو 2 کلونو کې په دې هیواد کې پوستي خدمتونو پرمختګ کړی دی. د اپرا یا د دې وزارت د پوستي خدمتونو د تنظیم اداره وایي چې په تیرو 2 کلونو کې دولتي او شخصي پوستي کمپنیو خپل خدمات تسری کړي دي. جزئیات د صفی الله ستانکزی په رپورټ کې.
د افغانستان د پوستي خدماتو د تنظیم ادارې چارواکي وایي چې د ټکنالوژي په پرمختګ سره په دغه هیواد کې د پوستي خدماتو فعالیت هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. د افغانستان د پوستي خدماتو د تنظیم د ادارې مشر میر عبدالرحمن صدری له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې په 13 کلونو کې د پوست د برخې فعالیت د پام وړ ښه شوی او اوس مهال په خصوصي او دولتي سکتورونو کې پوستي خدماتو په ښه توګه خلکو ته وړاندې کیږي.
په دغه اخیر لاس کاله د دغه نوې ټکنالوژي د استفادې په اساس او دا ټکنالوژي اساسا په افغانستان کې مروج کوون کې چا چې ډیر په دې کې کار وکړ هغه وزارت مخابرات او پالیسی او استراتیجی وزارت مخابرات په جوړ کړو. دغه پالیسی او استراتیجی په نتیجه کې د پوست هم این تریو حد لازمه انکشاف وکړي.
خغلی صدری دا هم ویل چې د پوستي خدماتو د تنظیم لپاره د پوستي خدماتو قانون له عدلی وزارت سره په همکاري جوړ کړي چې په نګدي راتلونکي کې بعد د ملي شورا له تصویب وروسته د توشيه لپاره ولسمشر ته وړاندې شي.
جهانی اتحادیه د دنیا کې د پوست بکره موجود دي، نه چې اتحادیه جهانی پوست وته یو پی یو دا د دې په کنوانسیون کې دا راول دي، دا استقلال هر هیواد ورکړ سوی دي چې خپل سنت او عنعنات د سره سم خپل پوستي فعالیتونه کوي، چې مونږ هم د خپل عنعنات او ملی منافع او د ملی خصوصیات دغه په نظر کې نیول سره د قانون پوست متنظم کړی ده.
د افغانستان د پوستي خدماتو د تنظیم ادارې مشر هم درزوی دی ته په پام سره چې افغانستان د پوست د نړیوال اتحادیه غړیتوب لري، نو د هغوی له نړیوالو میثاقونو سره سم عمل کوي. ښاغلی صدری وایي چې د عرضې او تقاضا میکانیزم ته په پام سره د پوستي خدماتو بیې عیار کړي دي، خو د خدماتو په پام کې نیولو سره د بیلابیلو پوستي کمپنیو د مراسلاتو د رسولو بیې فرق کوي. د پوستي خدماتو د تنظیم ادارې مشر وایي په تیرو لسو کلونو کې پوستي کمپنۍ ډېرې د بهرنیو او کورنیو شرکتونو لپاره د پوستي خدماتو د رسولو په خاطر فعالې پاتې شوې دي. دی وایي هڅه کوي چې له 2014 کال نه وروسته د عامو خلکو لپاره د خدماتو ډېر کړي.
زه په دې عقیده یم چې دغه پسل 2014 کال د دې کمپنیګان استراتیژي به تغییر وخوري. دوی داسې نه دي چې همیشه نظامیان پسې ګرځي، دوی د خلکو لپاره دغه زمینه دغه کوي چې خدمت. زه عقیده لرم چې تاسو پسل یو کال نه د دې شاهد اوسئ چې د قیمتونو چې اوسئ د قیمتونو کتراس حتما د کتراسي د رقابت په نتیجه کې.
د پوستي خدماتو د تنظیم ادارې د بورډ غړی انجنیر محمد شریف فایز وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د ټکنالوژیکي پرمختګونو په ډیریدو او د پوست له بیلابیلو نړیوالو او آسیایي اتحادیو سره په همغږۍ کې دولتي پوستخونو هم د سنتي او زاړو پوستي خدماتو ترڅنګ د چټکو پوستي خدماتو فعالیت پیل کړی دی. ښاغلی شریف وایي چې د خلکو د راجلبولو لپاره ځینې کارونه کړي دي، دی که څه هم چې د شخصي کمپنیو کار ښه بولي، خو د دولتي پوستي خدماتو کچه هم له هغوی سره موازي او په ښه نرخ بولي.
مارکیټ آزاد است، مارکیټ پوست خو انتخاب مردم است.
مارکیټ آزاد دی، د پوست مارکیټ دا خو د خلکو انتخاب دی چې هر څوک کولی شي له هرې کمپنۍ، له هر کوریر یا پوستي کمپنۍ څخه په آزاده توګه استفاده وکړي. قضاوت د خلکو په لاس کې دی، خو د شاهین پوست یا دولتي چټک پوست ډېر ښه خدمات خلکو ته وړاندې کوي او خلک هم ترې خوښي.
مردم از او بسیار راضي است.
د افغانستان اوسیدونکو بیا وایي که څه هم چې د دولتي پوستي خدماتو موده لږه ځنډیږي، خو په ډېر ډاډ سره خپل مراسلات پرې لیږلی شي.
نن مې عبدالکریم دی د کابل ولایت اوسیدونکی. دولتي پوستي ځکه چې یو دولتي د اطمینان د انسان ذات یا دوهم داسې د خدمات لږ څه کوندې، خو بیا هم سړی اطمیناني رسوي.
اسما غلام عباس است.
زما نوم غلام عباس دی. نن راغلی یم چې ترکیې ته یو لیک د پوست له لارې ولیکم. د دې لپاره چې مطمئن پوستي خدمات دی، نو غواړم لیک مې ترکیې ته ولیکم.
پوستي خدماتونه د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د امیر شېر علي خان په وخت کې رامنځته شول، چې ورپسې بیا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې ورته ډېر کارونه وشول. د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت د چارواکو په خبره د افغانستان په مرکز کې لومړنۍ پوستخانه د اوسني بالاحصار په سیمه کې د چاپارخانه په نوم جوړه شوې وه. دوی د پوستي خدماتونو د پرمختګ لپاره اوسني عصر او د محمد ظاهر شاه د سلطنت دوره تر ټولو ښې واکمنۍ بولي. دا ځکه چې د محمد ظاهر شاه په وخت کې سنتي یا زاړو پوستي خدماتونه او په اوسني عصر کې پرمختللي یا ټکنالوژیکي چټکو پوستي خدماتونو ته ډېر پرمختګ ورکړل شوی دی. صفی الله ستنګزه، ازادي رادیو، کابل.
د هم ستاسو زنه اسمي سونه عزت الله له میدان وردګو څخه لیکي. په جلګي ولسوالۍ کې دوه کاله کېږي چې روغتون جوړ شوی خو فعال نه دی، بسترونه نه لري. له روغتیا وزارت څخه غواړو چې دغه روغتون بیرته فعال کړي. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکي. د سمکنی ولسوالۍ د سین اوبه پاکستان ته روانې دي. ګټه یوازې هغه هیواد ته رسیږي. چارواکو ژمنه کړې وه چې پر دې سین به بند جوړوي، خو تر اوسه عملي کار نه دی پیل شوی. فضل مولا له ننګرهاره لیکي. له ولسمشر کرزي او د اوبو او انرژۍ له وزیر اسماعیل خان څخه غواړو چې د کونړ پر سین د برېښنا بند ته پام وکړي، ځکه پر دې سین د بند جوړېدل ټول افغانستان ته برېښنا ورکولی شي. هغه افغان صنعتکاران چې په نورو هیوادونو کې فابریکې لري، دې ته به زړه ښه کړي چې خپلې فابریکې افغانستان ته انتقال کړي. رضا خان له ننګرهاره لیکي. د شینوارو د کانال له درکه زیاتې ستونزې لرو. کسان له پاکستان څخه راځي، د کانال اوبه خپل هیواد ته خوشې کوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر مو په رسنیو کې وایي چې د کونړ پر اوبو بند جوړوو، دا او هغه کوو. عبدالله لکابل لیکي په سروبي کې ځنې داسې کلي شته چې دا یوه میاشت کېږي نه اوبه لري نه برېښنا. له دولتي چارواکو غواړو چې پر دې مسله غور وکړي. احمدي له لغمانه لیکي په لغمان کې د برېښنا ستونزې ډېرې دي. د برېښنا د ویش لپاره چې له کومې کمپنۍ سره تړون شوی هسې وخت ضایع کوي. بل اوریدونکي احمدي له غزني څخه لیکي د غزني د مرکز سړکونه خام دي، برېښنا هم نه لري. بله دا چې د مخابراتي شبکو انتنونه هم اکثره فعالیت نه کوي. چارواکي دې د ستونزې را حل کړي.
د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې پیدا کړئ چې پته یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پڼه لري چې پته یې د فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه هم اوریدلای شئ. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه خطرغه مخ کې له محمد قاسم سولمل څخه د مهمو خبرونو سرخطونه ورو.
افغان حکومت د هیواد ټولو امنیتي ارګانونو ته دنده سپارلې ده چې د دولت د وسلوالو ځواکونو له تشکیل بهر د ټولو هغه ډلو او پوځي قطعاتو د عملیاتو مخه ونیسي چې د نړیوال ائتلاف لخوا په ځینو ولایتونو کې جوړې سوي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرایمو سره د مبارزې له ادارې غوښتي چې د هغه نوي راپور په اړه د اسناد او شواهد ورته وړاندې کړي چې پکې په افغانستان کې د اداري فساد زیاتېدو ته اشاره شوې. په کوټه کې شیا مشران نن په غونډه کې په دې اړه پریکړه کوي چې د شنبې د ورځې د بمی حملې قربانیان خاورو ته وسپاري که د حملې د اعتراض لپاره یې له شخولو ډډه وکړي. د عراق د پلازمینې بغداد په شیا میشتو سیمو کې د بمی حملو لړۍ پرون لشتر لږ 28 کسان وژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. د لیبیا خلکو پرون د خپل پاڅون چې په نتیجه کې د معمر القذافي واکمني نسکور وسوه دوهمه کلیزه ولمنځله. او په ارمنستان کې خلک نن د خپلواکۍ تر ګټل وروسته د جمهوري ریاست په 5م دور انتخاباتو کې ګډون کوي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو ازادي رادیو په منځني صفه 12.9 په ټول افغانستان دغه راس په لویو ښارونو او ځینو ولایتونو کې د اف ام پر 0.15 صفه اوریدلای سي. په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه درته لرو. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. خلق څلوېختی وی ولی باسی د څلوېختو عادت د فلسفي ریاضي لاړخه څنګه چیرل شوې دی؟ دین او تصوف د دې عادت په اړه څه وایي؟ د نن خبرونه په لومړي مطلب کې مو همدا موضوع څرګرلی ده. بیا به واورو چې جلبي یا ځلوبۍ په افغانستان کې لکه رئیس پخېږي، څرنګه خواږه دي او ډېر څه مهال خوړل کیږي. دا مطالب به زه ومان او وږمه رشیدی درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، خلق څلوېخت عادت په ګڼو مواردو کې د یوې مرحله پای او نوې پیلامه ګڼي. په ژمي کې لومړی څیله وچوي. د خلکو ترمنځ دا باور موجود دی چې د وچې څیلې له پای سره لازمه کې تولټیږي او یخ کمیږي. دوی د نوې زیږیدلې ماشوم او متوفات څلوېختۍ باسي. په سیاست کې هم د ولسمشرۍ مقام لپاره د څلوېخت کلنۍ عمر قید شته. د څلوېختو په اړه نورې خبرې هم لرو. پایل به له افغان یزیپو پروفیسور صدیق افغان څخه وکړو. دای براته ووایي چې څلوېخت د ابجد په حساب کوم تورې دی او دا عدد په هغو څېړنو کې څه ارزښت لري چې صدیق افغان ریاضي فلسفي بولي.
چل یک سیکل است، یعنی یک مقطع است.
سلویخت یو سیکل ده، ده انعطاف یو نقطه ده، مقطع ده مثلا نه یو عدد ده، ماشوم نه میاشتې ده مور په نس کې تیروي. مثلا دولس یو سیکل ده، یو کال دولس میاشتې ده، یا دیرش یو سیکل ده، یو میاشت دیرش ورځې ده. همداسې سلویخت هم یو سیکل ده. خبره دا ده چې موږ له یوې مرحلې بلې ته اوړو او د انسان د تکمیل بل پړاو ده. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په سلویخت کلنۍ کې پیغمبر شو. د میم تورې د ابجد په حساب سلویخت ده. یو به دی وای د احد او احمد ترمن تفاوت یو میم ده او جهان په همدې میم کې غرق ده. دلته مراد له احد څخه خاوند تعالی ده او احمد حضرت پیغمبر ده. کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ وحی راځي، نور نو پیغمبران تکمیلیږي. د احمد ابجد 350 ده او د احد 14. دلته ګورو که 14 له سلویخت سره جمع کړو 350، که همدا 350 له سواد سره ضرب کړو کیږي احمد صلی الله علیه وسلم. سواد په خپله 10 دی. 10 کاله 350 سره ضرب کړو 2014 کال راوځي. نو دا ډېری خبرې لري، د دې په خاطر چې ما دا عدد فلسفي ریاضي له اړخه له تاریخي مسایلو سره غوټه کړې وي، ما غنې څېړنې کړې. تاسو وګورئ په 1899 د افغانستان او انګلیس لومړی جنگ ونښته، بیا 40 کاله کراري وه، بیا 40 کاله وروسته دوهمه جګړه، او تر هغه وروسته بیا 40 کاله څه خبره نه وه، تر هغه چې د افغان او انګلیس دریمه جګړه 40 کاله وروسته وشوه.
له ښاغلي افغان څخه به بل تاریخي بیلګه هم واورو.
نسایکوین 1352 یک سیکل شد که شاهی ختم شد. ولی
تاسو ګورئ په 1252 کال په افغانستان کې شاهی نظام ختم شو، دا یو سیکل دی. ل دې سره به څلوېخت جمع کړو کېږي 1292. دلته ګورو چې افغانستان څلوېخت کاله په جګړو کې راتیر کړی دی. تر هغه لمخه څلوېخت کاله د ظاهر خان پاچاهي و، په ملک خیر خیرت و. زه مطمئن یم ان شاء الله د سولې وخت را رسیدلې دی. څلوېخت کاله موږ په جګړه او کړاوونو کې تیر کړی دی. جګړه په خښوې د 1992 کال چې مونږ په درشل کې و، دا به له خیره سره د سولې د کال پیل وي.
له یو دیني عالم څخه به واورو چې په دین او تصوف کې د څلوېښتیو او څلوېښتو ذکر څنګه شوی دی. آیا د متوفا د څلوېښتي استل دیني سبغه لري که یا؟
نوم مولوی صاحب عبدالله د سیابینی د جماعت خطیب. په قران کریم کې ډیر عددونه راغلی دی، او هر یو ځان ته خصوصیت لري. ځینې عدد داسې دی لکه 15 اولعزم پیغمبران، او بیا او اسمانونه او ځمکه، همداراز او ځلې د مکې مکرمې طواف کیږي. د سلوک او عرفان او مرحلې دی. د څلوېښت عدد هم ځینې خبرې لري. یو داسې د څلوېښت عدد څلور ځله په قران کریم کې ذکر شوی دی. خداوند تعالی جل جلاله هو بابا آدم علیه السلام په فضلوی فرزو کې تکمیل کړی دی، بل حضرت محمد صلی الله علیه السلام په سلویخ کرنی کې د پیغمبري وحی راغلی دی. همداراز بابا آدم علیه السلام سلویخ ترزه د جنت په جدایی کې جړل دی. همداراز د حابیل په مرګ کې هم سلویخ ترزه جړه کړی دی. ازمکه سلویخ ترزه د مؤمن په مرګ کې جړه کوي. د اسلام د نظر څوک چې د مړ سلویختی باسي د سلویختی په قران زمشان کې نسته او ثبوت نه درغلی. خیرات صدقات هر کله چې
په کابل کې د چل ستون، چل دختران او چل تن په نوم سیمې او زیارتونه شته. خان محمد د کابل د پغمان اوسیدونکی دی. دی به د چل تن زیارت په اړه معلومات راکړي.
پلا پغمان کې چلتان د نو سیدی و په غزنی کې د اسلام په خاطر جنگ کول، دا څلوېخ یاران وو په جنگ کې. نو د دې سرونه وال کی، نو بیا د دغه سه به سرو راځي دلته د پغمان ساحه ته دلته را رسیدي. دلته هم دغه سه جګړه کوي، ټول اش په تمام اش په جنگ کوي. بیا سهار مال یې سه یو نفر غخ پې کوي، یو کس چې دا خو به سره جګړه کوي. هم دغه خبر سی سی ورور دغه څلوېخ سره دغه سی ول بیږي. یو زیارت پی جوړ سوای دا ډیر ښه زیارت ده. خلک ورته راځي، دالته دم او دوا کوي. چل دخترانو په نوم نجونې وي چې دیم د جنگ کوو او جګړه کوله، په اخر کې دیم دغه شهیدان سپي.
د غزنی اوسیدونکې میرمن دورانه د چلګزی بابا او هغه څلوېښتې په اړه معلومات راکړي چې د خلکو ترمنځ دود دي.
څلوېښت پیسې د مړې وځوای، څلوېښته مای پرسوه جمعې ممې ټولې ختمې سي. ته د څلوېښته مې چې دا د اروایم در څلوېښت پېدو کور ته راځي. مړی سوی څلوېښت پېده، بعضې ښځو سي دمونه کړي، بعضې خلک درې شپې نه ورځي، بعضې خلک څلوېښت شپې نه ورځي. سي پیاره یې په دوه جای کې دا جای درون غوندې دا خلک ډارېږي نه ورته راځي. څه دوایي دم مې خرابېږي، تعویز مې خرابېږي. څلوېښت پیس کوچنی پیدا شي هم خلک دا کوچنی په کوټه کې د بیا ځي نه پرېږدي. یو یو ورسره دی او یا یو نفر ورسره ناشت غزنی کې یو شهید د پنج سردی کې د څلويخ کزای بابا ورته وای څلويخ متره ده.
ښاغلی عبدالوحید یونانی طبیب دی. دی د کابل په کافروشي کوڅه کې دکان لري. نوموړی ادعا کوي چې زه د دوو ناروغیو درملنه په څلوېښتو ورځو کې کوم.
زه کولی سم د سونیزیت ناروغي درملنه وکړم او هغه به تاسو ته هم ووایم. څوک دا تکلیف لري څلوېښت ورځې د سهار په لمر ختو او مازدیګر په لمر لوېدو یعنی طلوع او غروب کې لمر ته مخامخ کینی لس لس واره دې وپرنجېږي دا ناروغي به یې ښه شي. بله درملنه مې د ډېرې سختې ناروغۍ ده او هغه د قرآن شریف د آیتونو په ذریعه ښه کیږي. مثلا که څوک د معدې سرطان ولري او هر سهار یاسین شریف وځلې ولولي بیا یې په ځان چوف کړي او یو خیرات هم وکړي مهمه نه ده چې لږ وي که ډېر خو یو څه باید وي. په څلوېښتو ورځو کې به یې د معدې سرطان ښه شي.
قدرمن اوریدونکو د څلوېښتو او څلوېښتیو په اړه مو معلومات واورېدل. راځئ اوس په د هغو خوږو په اړه معلومات واورو چې نامزادان یې د نامزادۍ په دوره کې ډېر خوري او ویشي.
جلوی چې ځینې خلک یې ځلوبۍ هم بولي داسې خوږه ده چې له وړو او د بورې له شربتو تیارېږي. سپینګیری جلوبۍ په ځان وایي چې جلوبۍ په افغانستان کې شاوخوا 200 کاله پخوا رواج شوې ده. اصلا هندي خوږه ده او اوس چې په کوم شکل سره رایج ده له هندي جلوبیو سره فرق لري. په پیل کې به اویا کلن محمد ناصر چې د شور بازار په سیمه کې جلوبۍ پزي کوي واورو چې د کابل پخوانی مشهور جلوبۍ پزان څوک و.
جلوبۍ پزایی که سابقه دار بود از مرا خلیفه ما بود به نام زلفی.
ډیر سابقه دار زما استاد و خلیفه زلفی، خدای دې او بخي وفات دی. د سراجی سره دکان و پرې کاخانه کې اوسېده. بل خلیفه ماجتی و. دوی دواړو په یوه سیمه کې کار کاوه. په چندول کې خلیفه تاجو او عبدالرحیم و. په دې افغانانو کې خلیفه غلام حسین و. بل بچی برفی به ورته ویل د هغه پلار شمس الدین و. دا هم تکړه جلبي پزان و. پخوا به چې خلکو کبان اخیستل جلبي به یې خامخا ورسره وړل. کباب به تند او تیز و او جلبي به خواږه و. نو دا به یې بل پسې خوړل. دا پخوانی رواج تر اوسه په کابل کې پالل کیږي. یوه خبره باید وکړم چې اوس هغه پخوانی جلوبۍ پزان نشته. برکت یې تللی دی. ځینو کسانو چې په پاکستان کې جلوبۍ پزي زده کړې ده هغوی د بورې د شربتو په ځای رنګکاش کاروي چې صحت ته ډېر تاوان لري. دا دی زه کیلو په سل خرڅوم زما څنګ دی په اویا افغانۍ خرڅوي.
جلوبۍ کبو په ټول افغانستان کې خوړل کیږي. معمولا په زیړ رنګ کې وي خو ځینې جلوبۍ پزان سرې او زرغونی جلوبۍ هم پخوي. ومان د کابل په کارتینه او سیمه کې له یوه جلوبۍ پز سره مرکه کړې ده. دلې د اوریدلو بلنه درکوم.
مهرباني ځان بر او پیژنه.
ما نوم عبدالوحید د کارتینه او د مارکیټ یو دکاندار ته جلوبۍ مایان خجور دغشان جوړو.
دا راته وایستی چې په کابل کې دا جلوبۍ چې دا له کومو کلونو راهیسې پخي؟
دا خو تقریبا مونږ په یادش نه راځي خو داسې پوهېږم چې دغه شاید هندوستان د مملکت نه دغه کابل ته انتقال شوی او دغلته هم رواج شوی ده.
استاد دا راته وایستی چې دا څنګه پخوي؟ مواد یې څه له څه نه پخېږي؟ څه قسم پخېږي؟
دا خو ته اول ورته دغه بوره تیارو شربت بورې نه تیارو یو بوجۍ بوره کې تقریبا شپږ دولې اوبه پکې مکس کوو و داغین دا قیام ترسه و شربت چه تیار شو تر مایده اوڑن و بیا دوتا یا اغو جوڑه و خمیر اغین بعد جلفه جوڑه و غوڑی و سرکی گی بیا شربت که آچود که گی جلبایی ده.
مواد تسو ویل یا تر مایده اوڑه دی نور کمشی نور سرگده وی؟
تر مایده اوڑه دی پولی دی یا رقم بل مواد دی پودر نبات پنام آقا دی او داغ خمیر مایه دی بس داغ شران دی بیا غوڑی که سرکی گی بیا شربت که آچود.
استاد داره توایه رایستی چه فرزان پا نیمن اولو چه تاسی و غاله چه تحیه ای که دیتا چونی پوله یا چه وی چونی خمیره ای؟
ایمان خود نیمن نده نو زمان دقا او من براو که تقریبا دره من اوڑه پکار که گی دره من اوڑه که تقریبا 500 گرام پلی آچول که گی او لک دسه دا چای خوری گلاس پا اندازه 2 گلاس خمیر ترش پکه آچول که گی خمیر مایه.
کم وسایل دیتا کار کیږي او بل ولې معمولا شکلونه ګرځي نور شکلونه ولې؟
دا خو هم دغه وسایل د سر چې غت کرایګان ایمن په کار کیږي تاوه ده سیخان دي دغه خپل جلوبۍ کوری ده چې دا ډېر پخوانی او شاید چې مونږ ته غشوی ده او دا ګرد چې ده نو ګرد معمولا هم د دغه ګرد مرواج د اوس په خوانم دغه ګرد نور په بل شکلو دا ناراضي او کومغه غوړ ډیر غټ غټیم جوړو اته دغه نوروز کې مونږ ورنګ جربای جوړو چې سره او شنا او سینو ارنګ چوغړو دغه شاینو نوروز کې ډیر مرواج دا خرسيګي دغه نامزاد داران خلک دغه شین استفاده کوي
نور په کوم ورځو کې دا ډیر خړل کی او مصرف لري
نو نو معمول سبایی او مازیګر ډیر زیات خرسيګي
دوبه ډیر وی کوي جمع
ډیری تقریبا مونږ دغه دولت شلمنه 15 منه پخو او خرسيګي
په کابل کې به څومره جلیب پزانی
ډیر زیات دي دغه علاقه کې مونږ دغه منطقه کې مونږ یو کارتنه دلدم تقریبا د 50 دکان خو به جوړیږي کارخانه دي نو بیا سر چوک کې نو اته غټ کارخانه دي چې دولت هر یو کارخانه دولت 200 منه اته تولید لري
دا که وساتل سي خرابېږم کنه خراب
دغه ورته نقص لري دغه باران او دغه شان ورته نقص لري کنه په ساتلو کې تقریبا یو میاش پورې ساتل کیږي
د دې فروش معمولا په کوم موسم کې دی
دغه سمبلې میاش نه تر عمل میاش پورې چلیږي
د ورځې خپل څو منه پخې
زه د ورځې یو بوجه بوره دیالس منه جوړبای ورکې دغه ز جوړو مله ورځ زیاتره دکانداران ته ورکو من په حساب من کټ په حساب او نور پرچونم خرڅو
من په حساب څورکې او پرچون څنګه
من تقریبا دکانداران ته په شل کم 1500 ورکو او دغه څه چې مونږ خرڅو بیا 1500 سلويخ مونږ ته جوړی چې یو کیلو په اتیا افغانۍ خرڅي فروش لري
د افغانستان په نورو کومو سیمو کې رواج د جلبي
دا نو دغه جلال آباد نه نیولای تر هرات او قندار پورې دغه شی مرواج د جوړی خلک
د روژې میاشت کې مصرف دی
بل څه وو روژې میاشت کې مصرف نو شروع کیږي مازیګر نو ډیر زیات خرڅيږي ساری ته افطار ته اسی او ته خلک دغه شیان چوغړي وړي
څنګه دا ګټه دی یو من کې څو ګټه کوي
یو من کې پات کېږي یو شپتا یو افغانۍ پات کېږي د عمده په حساب او پرچون بیا خده خپ زیات پات کېږي
قدرمن اوریدونکو د نن خبرونه هم تومره کوم رادیو تلیکونه راستول پاتیمو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لاس 1 اویا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا اجازه غواړو بس یاو په عزت اوسئ
تاندی تانگی
دزوانانو خپرونه
جوړونکی نورگل شفق
ستړي مشه همزولو نورگل شفق یم له تاندی تانگی سره او
زه هم وکم رشیدیم تاسو ته سلامونه وړاندې کوم
زما خدمه خوله وای چې دریا دی ګمز ما په
خو وګمې اوس د لیکونو او خطونو رنگ برېښنا لیکونو یا اس ام اس چې لند پیغام هم ورته وایي هغه خپل کړي کنه
او ریښتیا هم شفق صاحب له ځوانانو سره د همدغه لند پیغامونو یا اس ام اس فارغه کیږي
خو ځینې په لګلو نه مړیږي خو ځینې بیا ډیرو اس ام اسونو تر پوزې را واستعمال غرو جالبې کیسې لري دوستانو وا به وري
او د دې ترڅنګ مو د ځوانو پوزیانو خوانزي یعنی حربي خوانزي ته ورولو یو سرتیری ځوان یعنی پوزي څنګه د خوانزي ته راځي
څه زده کوي او څه کول غواړي کمو تر پای ملګرتیا وکړي لدې هرڅه به خبر شي دوستانو لند لیکل پیغام چې په انګریزي ژبه ورته شارټ میسج سرویس وایي او مخفف یې اس ام اس ته لومړی ځل د 1992 کال د دسمبر په 13 نیټه د یو 22 کلن انګلیس ځوان انجینر نیل پاپ ورت لخوا د نوي کال د مبارکۍ لپاره خپل ملګری ریچارډ جارویس ته ولېګل شو چې څه د پاسه 60 کال پوره کیږي وګمې
او شفق صاحب په دې ورسته کې افغان ځوانان هم د اس ام اس پر لیکل وروګ دي شوی د ورځې څو اس ام اسونه لیږي
څه په کې لیکي
او چاته لیږي څو ځوانان
په دې اړه غوښتل.
نو
مې هویدا ده هر ورځ سل مسجونه کوم، په خو مې کم لیکل خو اوس ډیر لیکم. د شبکو ولده هم خیر یوسی د 500 یا 100 روپیو په بدل کې څومره چې غواړي هغومره مسجونه لیکلی شي. خپل ټولګي ولوتې لیکم، ټوکی ټکالی او زیاتره شیرونه لیکم.
مانو مختر گل ده ز پخپل اس ایم اس دمنه کومه بعض وخت اس ایم اس و نه رسیږي یا کوم بل اس تخنیکی ستونزه ولري نو پزړ کې مشک پیدا شي. خاص کر ما دي پر خدا خدای چې ز خپل زنګ وخم زیاتره ډیوالان مشي دي اس ایم اس نه فری کړی دي ال باندې روزه کار در سر لرم یا بازار ته زو ما ته اس ایم اس راځي خو ډیر کم جواب ورکوم.
ایکسکیوز می باس یو هاف ا ټیکست میسج.
بله وزلم مسج نه ډیر استفاده کوم دی ورځي او لاس یا پنځه لاس نمبر مسج نه کوم.
په افغاني ټولنه کې شته محدودیتونه، بندیزونه او د دې لپاره چې د اس ام اس لیک درا لیک نسبتا ارزانه تمامېږي د دې سبب شوی چې افغان ځوانان یو بل ته اس ام اس ولېږي او د خپل زړه خبرې سره وکړي.
د خبرې د کابل د پوهنې او روزنې په هنتون د ارواپوهنې ځوان استاد شرف الدین عظیمی کوي
او د خپل
یوې څېړنې په اړه هم معلومات راکوي.
په افغانستان کې هغه اړی کې چې په نور نړۍ کې ځوانان په خپل منځو کې لري هغه اړی کې دلته په دې ټولنه کې څوک نه لري. که څه هم اس ام اس، فیسبوک، انټرنیټ په بهر کې مو څه وسون زده خو تر ډیره بریدا پوري چون دغه ټولنه دغه فضا او دغه وضعیت په دغه ټولنه کې ډیر محدود ده. دلته ډیر موانی ودی او یو ځوان یا دوه نامزادان یو میرمن او خاوند ډیر نس کولای اړیکې سره ولري د خپل عاطفي تمایلونو د ارضا لپاره یو بل لار ولټي. نوراجی پسمس باندې ځان په سلا ارضا کوي. تیر کال ما یو چړن وکړ په کابل تپ پانتون پل ټکنیک پانتون او د ټخون او روزنې په پانتون کې د بیلګې په ډول 15,000 کسان ما وسنجول. دوه سم کارت یا درې سم کارت چې دوی لري هغه فری کړی دی په سلا اس ام اس کې لغونه د غې چړلې پایله اقتصادي اړخ دا وه چې حدودا 100,000 افغانۍ په میاست کې د دوه څلورو پانتونو 40,000 محصولونو مصرفول.
سید نورجان صادق د کابل ښار اوسیدونکو ځوان دی. د خپل ډیر کم اس ام اس کوي خو که د ملګرو اس ام اس ته جواب ورنکړي
ترې خفکیږي وګمې او د خپل یو ملګري کیسه هم راته کوي چې د اس ام اس پر لیګل روګده شوی وو.
زه په خپل اس ام اس کوم اما ډیر کم. یو ورځ دی ونیول سره روانو پلارمان دي سرک نمشي تیرې دو دي سر په ټلیفون ټیټو موټر کې چې کېناستو خبرې به موږ ور سره کولې دي بندغه اس ام اس سره اخر ما ورته لید غزما خبرې تاورې پیپوي کنه پويږي نو دې راته ویل والا فکر مونږ شو بازي ملګری دي چې ډیر نا وخت را لیږي چې ولس یا دولس بجې چې زه ودی بازي وخت وای چې ولې مې دي جواب رانه کو.
عظیمی وای دوستانو چې ډیر کله د اس ام اس لیک درا لیک د دوو ملګرو ترمنځ مینه او تړاو پیدا کوي که ورسته بیا دغه تړاو یو څه کم رنګ یا کمزور شي
نو مقابل ملګری ته د زغملو نوي.
ټلیفوني پیغامونه د انسانانو په منځ کې یو ډول وابستګي پیدا کوي. وابستګي یو اروایي ناروغي ده. یعنی کله چې د دوو کسانو په منځ کې تړاو پیدا کیږي د دې تړاو شکیدنه ډیر سختي. ډیر ځله موږ لیدل دي چې د پیغلې او د ځوان ترمنځ ام دغه اس ام اس یو وابستګي پیدا کړي ده او کله چې لیوی خانه یعنی یو جانب ټلیفون خرابېږي یا ډیر وخت سمس نه کوي یا چیرته په سفر ځي یا خپل اړیکه قطع کوي هغه وابستګي د ځوان دې ته مجبور کوي چې استراب پیدا کړي یا خوشحالي او خپګان ورته پیدا شي. په دویم قدم کې احتیاط پیدا کوي ځوانان ته. کته دی یو ورځ دې ټلیفون تر واخلې لکه سیګریټ تر واخلې لکه تریاک تر واخلې لکه الکول تر پټ کړي.
شفق صاحب څه وایي چې سترګې له سترګو نه شرمېږي کله کله یو څوک دې اوس پر ویلو شرمېږي یا ډاریږي خو د هماغه خبرو لیکل بیا ورته نسبتا
هو عظیمی وای چې که یو خوا په اس ام اس کې دروغ په اسانه ویل کېدې شي بل خو مفهوم په پوره ډول نه رسیږي چې کله کله ترې مقصد یو څه خو درک بل څه شي
او ډیر کله د دوه خوګو ملګرو ترمنځ شکونه او بیلتون رامنځته کړي.
کله چې مونږ دروغ وایو په خوله کې دروغ وایو مغز ورته وایي چې ما وایې دروغ سترګې مراته وایي او سترګې مقابل لوري ته وایي چې ګوره دروغ درته وایي. خو په اس ام اس کې مونږ ډیر راحت کولای شو وایو او ډیر ښه دفاع تر کولای شو اس ام اس ته. یو چاته ویلو چې بخښنه غواړم هغه خبره ما داسې نه وایي خو په خوله خبره باندې نه سوخته وای ولی ودنیل په خوله دی راته ویلې. نو په اس ام اس کې ورته وایي چې نه مفهوم دی غلط درکړی. په اس ام اس کې ټول مفهوم او محتوا نه لیکل کیږي یا موضوع ناقص رسیږي یا غلط رسیږي یا نیمه رسیږي. انسان ته اختشاش پیدا کوي دا به څنګه ویلی دا به ولی د سکړي دا به څنګه کدا د سی کدا غسی. یعنی ډیر ځله اس ام اس د دوو نامزادانو د دوو دوستانو او د ایوې میرمن او یو خاوند ترمنځ شک پیدا کوي.
وګمه په انټرنیټ کې لپلټنې وروسته مې په څو ویب پاڼو کې وموندل چې په ټوله نړۍ کې 13 میلیونه اس ایم ایس په هره دقیقه کې لیږل کیږي او ترلاسه کیږي.
ډیره جالبه ده شفق صاحب، د ځینو څیړنو له مخې د الکترونیکی وسایلو ډیره کارونه مغزي سرطان هم پیدا کولی شي.
خو شرف الدین عظیمی بیا وایي چې له رواني پلوه اس ایم ایس یو څوک له انزوا، یوازیتوب او ګڼو نورو ستونزو ساتي.
په ځینو مواردو کې اس ایم ایس تر وهد پورې د تنهایی او انزوا هم له منځه وړي. یعنی کله چې ځوانان تنهایی ډیر نور ستونزې هم دوی ته کېدای شي پیدا شي، خو که اس ایم ایس وکړي کېدای شي هغه ستونزې ورته پیدا نه شي. که تناسي کېدای شي نشي توکو ته لاس واچي، کېدای شي نور خراب فکرونه په ذهن کې وګرځي، کېدای شي حتی ځان وژنې په اړه فکر وکړي. چې له دغو مسایلو نه په ډیرو مواردو کې اس ایم ایس موږ خلاصوي.
سلام دوستانو، زه شفیق موریدم، تاسو د آزادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه اورئ.
ستاسو میړانې ته سلام دې، په هر ځل کې دې مقام دې، ګټن کې دې دې خاورې، ساتن کې دې دې خاورې، نه دې خوب نه دې آرام دې، په وطن باندې دې پام دې.
یو پوځي د دې لپاره شپه په ویخه سبا کوي، همزولو او د خپل سر قرباني ورکوي چې عام ولس آرامه خوب او سوکاله ژوند وکړي شي.
بله، هر وی خوانځي د 10 ځوانانو د روزنی یو ځای دی. بریج جنرال شورګل د هر وی خوانځي قومندان دی. د دې پر وینا دا خوانځي نګدي سل کال په خو جوړ شوی
او ګنشمیر کسانی روزلی تریوم پختل چې په کوم شرایطو برابر ځوانان جذبوي. دوه
معرف د نهم صف فارغینو نه چې ممتاز شاګردانی، اول نمره، دوم نمره، سیم نمره متعلمینی، سلور دیش ولایتو ته فرمی لیگو پا خپل خوخه دل ترازی حربی شونزه ته بیا پا حد میاشت که مونگ یو امتحان ده کانکور اخلو، کم آلکان چه ممتاز نمری ویسی، وضعیت صحیحی خی او وضعیت فیزیکی خی، مونگ آغا آلکان دل تجذبو خزینه متعلمین دل تا نلرو. مید ده چه راتلون که کلو که دولت لازم گنی دل تا ممکانات شده چه خزینه متعلمین هم یو طوله تشکیل شی.
زاو تسر یو لاس نشو یو رور جانا یخور جانے لدینا خوالو نا بخلاس نشو یو
دوی وګمی خپل ځانګړی محلویش لري. د پوهنې وزارت د درسي نصاب په چوکاټ کې درس ورخی، زده کوونکو ته ترڅنګ ځینې بهرنۍ ژبې او کمپیوټر هم ورخی.
قومندان شورګل زیاتوي چې ګڼ پوځیان بهرنیو هیوادونو ته بورسونو کې هم لیږلي.
تقسیم اوقات 24 ساعته لري، دلته لیلیه دي. بر علاوه د نصاب تعلیمي د معرف دلته ابتدایي مضامین د عسکري وصولنامه، جم نظام، کمپیوټر، 15 لسانه دلته متعلمین ته درس ورکول کیږي. لسان انګلیسي، ترکی، فرانسوی، روسی او آلمانی ده. سه کال یو نویم کال کې 213 متعلم د حربی شونځای نه فارغ شو، 21 متعلم امتحان ورکړ آلمان ته لاړ، 50 متعلمین هندوستان ته لاړ او 10 متعلمه ترکیه ته لاړ. متباقي متعلمین اکاډمی ملي نظامی ته ځي، خپل تحصیلات ته دوام ورکوي.
اوریدونکو، قومندان شورګل سره لمرکی وروسته یو ځوان په نظامی درشه کې کوټې ته راننوت، خپل قومندان ته سلامي وهل او مونږ سره د مرکی کولو اجازه ترلاسه کړه. دا ځوان وګمه روشنغانو میده د کاپیسا وو. د خپلې پیکی نسواری سترګې او سره نه پناه کړې وي. پوځي بوتانیک لک تړلې ویلې، په غرو رغو کې به میچ پوځیان لیدل او د خپل هیواد بیرغ به ملیده چې را پیده به زما پزړه کې به هم لاس کړي او پوځیان سره مینا زیاتې ده.
همسایه وادو کې ما د پوسټ چې ملیدلې غرو په سر د پرچم د بیرغ چې ملیدل د افغانستان د چې را پیده به دی وي ډیر سي غرو راتراتو چې زول دلته نه ملي د اس ځوان دو غرا چی کی مونږ چی کودلته پروسه کله چې مکتب کې ومن نام سیم کې یو مکتوب راغی کمیسرین چې طلابان جذبی عربي خونځې ته مله سره د سره ول اول نمره او دو نمره او درې نمره د شکر الحمدلله بیا درې نمره ما ټول ته مرحال نو کو بیا چې ما غړ ډک راغل دلته امتحان چم ورکو خو امتحان نه خدای سره لوړ ساتب باندې خو الکان ډیرو تقریبا یو زره اته سوال غانو دوی کې مون خبر شي 300 کسان جذب کی بول چې ما د الکان ول دل ریخي تاجم مکه مال زب کامیاب شوم نشم در کابل الکان دي د ډیر لایق دي ما یو بل ملګری دی ول دل کامیاب شوی احتیاز خپل ډیر خوشحال شوم دا په ژوند کې یو دسی ښه خاطر و بیا کالی مالی راتراک لو بیخي خلاصې نظامی شد
دا افغانستان سر لوړې و
ځوانانو
روشن آغا وی چې له سهار رانیولې بیا تر مخسنه زموږ هر حرکت له ټاکلي مهال ویش سره سم تر سره کیږي، که هغه د ډوډۍ خوړل وي، که د لمونځ کول وي، که ورزش دی، که نظامی او نور درسونه او تمرینونه.
اول سبا چې جګی صدور بجې مونږ کې عوام په جماعت کې عربي خونځه او جمال لري ډېر کوله بال دغه ادمان سو یعنی مونږ سپورت ورته دويش کې سن کشي دا څوک نوکری بیا زی منطقه پاکی ته لکه تام خانی چا دا شان نوکری والی دی دلته څوک چې نوکری نه بیا زی مذاکرې ته یو نیم ساعت پنځه دقیقې مذاکره ده سایمن صبر ترزی چرګ وای چې زی چا تیار دی مونږ نسې په نظام کې هغه بې نظمی د سر نشته کتابونه دو ګلاس قاشق دا شان د سپک دا شان اخلو بیا مرش کې تام خانی ده ال دز چا ما چې موس کلی بال دغه رازو کتابونه اخلو معنی قیافت کالی خیرونه نی بوټان سم سید بال دغه جام نظام دی دربی خونځه ترانه ده ملی سرود دی بال دغه په نظام د لیګ زی درسانی ده چې په توسیم وقات کې دی یو منټ مخ کې چورګ نه ولګي تورم ولګي ډوډۍ دزو ډوډ موډه چې مخ له بیا مونږ دی درې درې نن چې وش بیا راوځو نظامی درسونه دي بیا څلور بجې څلور نن چې بیا ز سپورت بال د مازیګر مونږ بیا ز مذاکرات یو سره مذاکرات بیا چراغ له ماخام مونږ جمعه د مخ لار په سر دی بال د ماخام بیا الکان راځي کاغو شوته بیا چې ډوډۍ خوړل چراغ له بال دغه موجودی د اخر شپه کې
کله کله مونږ زړونه تنگ شیټو کې ټکالی کوو ملګری انډیوالان په خپل منځ کې کیسې سره کوو رخصتې هم لرو دا خبرې هم وګمې روشنغه په خنده خنده کولې بیا متره پختل چې کله د کومې تیروتنې له کبله جزایی شوی
سی ویل
څو شی به غلې شو بیا ویل هو
یو ورځ غوښتو نا وخت راغلم تقریبا نیم ساعت تیر شوی و د شپه وو ویل ویل مال ولا نا وخت شو دا د سیو زاید چې باید نیم ساعت مخ کې راشي نیم سر شات تر جره شي اتمن کوم جزا وین هر څومره دلی ورته ویل ویل نه اسکری کې دلی نشته نو ریختیا هغه ورځ غیر د استحکام راته ویل چې لار شپ خانی مال نیم ساعت د افغانې چې ویل نه لزمون افغان درو یو شپه ورځ کې یخی کې ګرمې هغه افغانې ته ماچی دغه چې مونږ بل شو نور نا وخت رانه شي اسکری کې وخت ډیر مهم دی
روشن هغه په پای کې خپل ځینې هیله هم را سره شریکوي او وایي چې په هر بی خوانځي کې می تر ټولو خصه شي ذکرل هغه په دې خبره په هیدل و چې موږ ټول افغانان یو یو
یو خلک ویل چې هزارې فلاني ځای نه راغلي اوزبک چې اوزبکستان راغلي تاجک تاجکستان راغلي بیا چې دل دراغلو بیا ومه کته چې ریخته دا د ټول دی یو کور رلې دی دا عبرت مون ډیر دی مکتب نه غستې دا چټیات خلک مونږ دی دا تبلیغات مون خواهش دغه دی چې سپورتي میدانونه ټول جوړ بل مونږ ته چمن دی وشي هر کنډکټ دوه درې سپورتي استادان وشي ظاهر لرم چې کله چې سامان سفتم د افغانستان خلکو د خدمت وکم سامان سفت ورزيده وسیګم چې خلک مونږ نه هله لري چې د دولت ډوډۍ خوري دا دولت ډوډۍ د ملت ډوډۍ ده چې مونږ شخصي ډوډۍ نه د لکه څنګه چې خو ما سي به خدمت
نه تاندې څنګه هم دوم روا تر